اوردن کو ستړي مشي دا مشال لړیو د اعظم ستاسو قربا سره لمومند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهاتو لکبله منګه ستاسو لپاره ځانګړي پرونی لرو نو دا غړي منګه ستاسو لپاره لوړاندې سب کړی دا په دې غړي کې ګلوامه د بیتاب د خپل نوی چاپ شوی کتاب پړه غږیږي لمشال لړیو سره اوسئ
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
اردن کو گل محمد بیتاب په پښتو کې تربل هر لیکوال زیاتې خاکی لیکلي چې شمیر یې د سلونا زیات دی گل محمد بیتاب په پښتو ادب کې د خاکا لیکونکي په حیثیت شهرت لري خو هغه د ادب په نورو جانرو هم تبازمای کړی دا او پیل یې د شاعرۍ نه کړی دی هغه ډرامې کالمونه فیچرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي اوس اوس یې د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه چاپ شوی دی چې ټول یې د ثوابۍ په اوسیدونکو لیکلی دی دا هم په پښتو ادب کې یو نوې تجربه ده چې د یوې سیمې په اوسیدونکو لیکل شوی خاکي په یو کتاب کې ځای شي گل احمد بیتاب په عملی ژوند کې خبریال دی او د وحدت ورځپاڼې د مدیر په توګه کار کوي زموږ خبریال راشد خټک پر سره مرکه کړي راځي چې په ګډه وکړو
گل احمد بیتاب د پښتو په لیکوالانو کې تر ټولو زیاتې خاکي لیکلي دي د خاغه د لیکلو خاکو شمیر تر سلو اوریدلې دی خو گل احمد بیتاب صرف خاکي نه دي لیکلي بلکې شپږ سوه ډرامې په سوونو کالمونه تکلونه فیچرونه شعرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي گل احمد بیتاب د څو لسیزو راهیسې د یو ژورنالیست په حیث کار کوي او نن سبا د پښتو ورځپاڼې وحدت ایډیټر دی مشال ریډیو ستاسو دپاره د هغه د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه او نورو ادبي کارونو په حکله مرکه کړې ده اگر چې هغه د مرکو نه ډډه کوي او ځان ساتي
السلام علیکم بیتاب صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب په خیر راغلی هر کله راشي امید دی چې تاسو به هم ښه یې او ستاسو د پروګرام اوریدونکي به هم ښه وي او زه ورته سلامونه وایم مهرباني
مبارک شه دغه نوی کتاب مو دا د حقو کتاب دی خو کلک دا راته وایي چې نوم یې څه دی او څو خاکې دي پکې او زیاتره په چا لیکل شوي دي په لیکوالانو دي په سیاستدانانو دي کنه دغه مدني فعالانو باندې دي یا اس ستاسو په خپلو ذاتي ملګرو باندې دي چا چا باندې خاکې لیکل شوي دي پکې او څو خاکې دي پکې
ډیره مهرباني جی دا زما چې اوس نن پرون کوم کتاب چاپ شوی دی نوم دی د اباسین په غاړه دی کی اولس خاکې دي او یو تجربه غوندې وته ویلی شي چې دا ولس واړه د ثوابۍ ضلع سره په تعلق لرونکو شخصیاتو باندې دي دی کې چې دی نو په عالمانو باندې هم شته دی لکه شیخ القرآن مولانا پنجپیر رحمت الله علیه هغه دی بیا په دی کې سیاسي او سماجی شخصیات هم دي لکه میجر عامر صاحب باندې هم په دې کې خاک شته بیا سلیم خان ایډوکیټ یو سیاسي شخصیت دی دغه شان یو ډاکټر و چې هغه ځان له یو ډیر لوی کردار و ډاکټر حسین علی شاه دا یو مذهبي سکالر هم و او د پو د طب یو ډیر پوه ډاکټر و او دا نوري چې دي په دې کې اولس خاکو کې په دې کې بیا نور چې دی نو هغه ادبي شخصیات دي یا زموږ ملګري دي چې کم کم خلک ما پیژندل نو دا زیاتره ادبي ادب سره تعلق دی ځکه چې ما هم دغه خلک پیژندل نو بهرحال دا اولس خاکي دي اولس واړه چې دي نو دا د ثوابۍ په شخصیاتو دي او د دې سریزه چې دا نو هغه ډاکټر مظهر احمد صاحب لیکلې ده چې هغه په ملکن یونیورسٹی کې د پښتو پروفیسر دی او پلی پی چې دی هغه ډاکټر نور بصر یوسفزی لیکلی دی چې دی هم د ثوابۍ دی نو تاسو داسې وګڼئ چې دا کتاب چې دی دا ټول د ثوابۍ والو خاکی دی دی کې اوس چونکی خاکا او داسه تذکیری کتاب خو نو چې ما پکې ټول را جمع کړی وي خو بهرحال دا ما سره اتفاقا دا را جمع وي او یو ملګری سلا را کړه چې داسې بخنی چې سړی هم د دې د خاکو یو کتاب چاپ کړي نو بس ما هم د تجربې په توګه دا غوره وګڼله چې دا زه داسې چاپ کړم
بهتاب صاحب که تاسو ته یاد یو ځل تاسو ته ما ویلي وو چې د خپل ژوند حالات ولیکئ که نه خپل خودنوشت یا سوانح عمرې ولیکئ او تاسو داسې په خندا کې خبره رغبرګه کړې وای چې یاره زما په ژوند کې څه بدلون راغلی دی خو زه چې پېښور ته په لومړي ځل راغلم په ټانګه کې کېناستم او ښار کې وګرځدم او لنده مې واخیسته او اوس چې دی د ټانګې په ځای په رکشا کې ګرځم او چې په ورپېښ شم اوس هم لنده اخلم خو بیا هم زمونږ د اوریدونکو به اوریدل غواړي چې تاسو چرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، سبق مو چرته ووې، زده کړې مو چرته وکړې، او د ژوند لپاره څه څه کارونه کوئ؟
او بالکل راشد خټک صاحب، ما ته یاد دی چې تاسو یو ځل ما ته ویلو چې ژوند حالات ولیکئ. نو ما وی چې زما به څه د ژوند حالات دي، لکه په هغې کې کوم داسې یو لوی بدلون راغی چې یاره ما یو سټرګل وکړو، هغه ډېر کامیاب شو، زه ډېر لوی یو مقام ته ورسېدم. خو دغه شی و چې بس هغه وخت کې چې په وړوکوالي باندې لکه پلار سره تللی وم، نو په ټانګه کې تللی وم، او په ښار کې چې هغه کوم خوراک مونږ د غریبۍ کړی و، نو هغه زه ننم کوم. او مطلب دا دی چې همدغه بازارونه ول بتاغه زمانہ کې بټانګې وی د شنغری نه پکې سوارو شو، چوکیادګار ته لاړو، د چوکیادګار نه پکې سوارو شو ډبګری ته لاړو، بیا د ډبګری نه چې دی نو خیبر بازار ته لاړو، بیا شنغری ته لاړو، او بیا کلی ته لاړو. زما خیال دی چې هغه وخت لکه کوم حالات و، صرف دومره ده چې هغه د بازارونو پوزیشن بدل شوی دی، رکشې شوې، ټیکسیانې شوې، موټرې شوې، ترقی ډېره زیات شوی ده. خو په هغه حساب باندې زما خو ماغه حال دی، نو که ته ما نه تپوس کې، نو زه خو دته دا ویلی شم چې هغه وخت د دې بازار ما له کوم خوند را کړی، اوس کوم خوند را کوي که نه را کوي، خو لکه حالات و ماغه شی دی، داسې ما ته پکې فرق نه ښکاري. نو د دې چاته د وینا ما ته ځکه ضرورت نه ښکاري چې سړی کله مالدار شي او د غریبي ذکر کوي داسې د خوند دپاره، که نه نو بیا خو ډېره مزه کوي. چې سړی و ماغه شان وي و هغه تیرم دغه حال و هغه د اوښ خبره ده، کنه چا وته وی چې لوړه دې خوښي کې جوړه وي په دواړو دې شړک پیږي، کنه. نو مطلب دا دی چې زما حالات او ماغه شان دي، نو ماته د دې د لیکلو صدا سي ضرورت نه پیږي.
اکی خوډر په خوار سره لیکل کېږي، نه په د نوې صنفونو کې خاطه هم هغه صنف ته چې د ډېر مدیر سره لیکل کېږي په پښتو کې. او تاسو بخي سم کار ورته ویل دي، نه سو خبره کوي خاکانګار، خاکانګار تاسو ته وایي. نو دا تاسو شوري د خاکې ته مخه کړه، کنه بس رجحان او ملان مدې طرف ته و، کنه تاسو داسې فکر کوئ چې دا کم لیکل شوی دی چې بس زیاته ولیکل شي نو خبري؟
نو راشد خټک صاحب بنیادی طور ما خو اول تکلونه لیکلی وو، او هغه تکل کلی ډیر وسط دا وی چې دا هغې اچونکي په یوه موضوع باندې وي، نو هغه موضوع کې ډیر وسط وي. خو بیا داسې وشوه چې سخاکې مونږ ولیکلي، او په دې کې د دې بعضې خلکو خاطرې هم رالې، د هغې هغه تصویر کشي هم پکې وشوه، نو هغه خلکو دومره خوښې کړې چې بس یو قسم ته یو رجحان غوندې ورته جوړ شو. چېره په دې فن کې کار هم ډېر کم شوی وو. تاسو ګورئ چې دا پنځه کتابونه پکې زما چاپ شو، نو هم زما خیال دی شل دوه ویشو ته ایله تعداد ورسېدو، که نه. او په نورو په تکلونه مو ډېر لیکلی کېږي، افسانې لیکل مې خوښ وو، خو افسانې خو دومره ډېرې شوې چې زما خیال دی چې اوس پکې د لیکلو گنجایش هم پاتې نه شو ډېره. که یو سړی ډېره ښه افسانه نه شي لیکلی، نو باید چې ونه لیکي. او چونکې په دې فن کې کار کم شوی دی، نو چې کم شوی دی، نو ما غوره دا وګڼل چې یاره زه که په دې کې څه کار وکړم، نو شاید چې دا زمونږ دا اړخ د دې اړخ دا کمی هم پوره کړي پښتو ژبه کې. تر اوسه پورې زه واحد لیکوال یم په دې حساب باندې چې زما د خاکو کتابونه د ټولو نه زیات چاپ شوي دي. او شاید چې په دې لحاظ باندې بیا شاید چې یو انفرادیت لرم، د معیار خبرې زه قطعا نه کوم، ځکه چې معیار مقررول چې دی یا معیار ورکول چې دی دا د لوستونکو کار دی. خو ما د ټولو نه زیاتې خاکې لیکلي دي چې څه د تقریبا داسی سلسل پوری خاکی مالی کلی دی، چې په هغه کې دا پنځه کتابونه چاپ شوي دي، او داسې دوه درې کتابونو مواد به نور هم را سره وي چې هغه هم مطلب دا دی چې چاپ ته تیار دي او چاپ کېدی شي. به هر حال دغه دا یو خبره ده چې لیکلي ما د ټولو نه ډېرې دي، او د معیار یې زه نه شم ویلی. معیار چې دی هغه د ولس کار دی، د لوستونکو کار دی، چې هغه ورته په کم نظر باندې ګوري.
وخت تاسې شاعري هم کوله، اوس شاعري کوئ که نه؟ اسې خو تاسو اکثر په د شاعرانو پسې داسې دغه طنز غوندې کوئ، او د چا د خولې نه کله کله و هم لیکئ چې یاره پښتانه ځکه پرمختګ نشي کولی چې کوم د کار خلک دي پکې هغوی شاعري پیل کړي. نو تاسو خپله شاعري اوس کوئ که نه؟
جناب علی، ما خپل شاعری کړم دا او کوم یم، خو شاعری دومره ډیره زیاته شوې ده او دومره یو رنگ شوې ده چې کدا مختی تی نه لرکی د یو څو شاعرانو نه علاوه زما خیال دی چې دا تفریق بګران شي چې دا غزل چا لیکلې دی، ځکه چې بس ټول په یو طرز باندې او یو شان موضوعات دي. نو داسې شاعری چې دا مې مخکم نه وه خوښه، یا که فرض کړه د مجبورۍ نه هم کړي وي، کړي به وي، نو زه وایم که د دې په ځای باندې یو سړی سړی هغه شان شعر نشي لیکلی، نو ښه به دا وي چې هغه نثر ولیکي، ځکه چې نثر چې دی نو دا دې کې خامخا یو څه د فائدې خبره هغه که ریپورټینګ ولې نه وي که نه، هغه د بازار حال ولیکي چې دې کې رش دی او دې کې دادی دادی، نو هم یو څه مسله خو ته نه جوړه شي، یو څه خبره ته نه جوړه شي که نه. شعر په کار دا ده، اوس دا اهم خبره نه ده په شعر کې چې څوک څه وایي، اهم خبره دا ده چې څنګه یې وایي که نه، او دا څنګه وینا چې دا نو دا زما خیال دی چې اوس ختمه شوې ده، بلکې ته دا نشي ویلی چې دا شعر د چا دی. نو د داسې شاعرۍ خو زه خلاف یم، او زه چې ټول یې خلاف دي که نه، او که داسې شعر وي چې هغه د انداز د وجې یا د مضامینو د وجې یا د تغزل د وجې یا د مقصد او مفهوم د وجې ما متاثره کړي، نو زه باقاعده شاعري ویم هم او خوښه م یم، ځکه چې شعر نه بغیر خو ګزاره ګرانه ده.
بتاب صاحب د خاکسه ته وای یو خو په د خوانزو کې چې زده کوونکو ته یو مضمون ورکړي چې مثلا په پلان کې باندې یو مضمون ولیکي چې دا کله وځګېدو څه یې کول او کار یې څه و، څه خوبۍ وې پکې، څه خامۍ وې پکې، او یو ستاسو د خاکې دي په هغه مضمون کې او خاکه کې څه فرق دی که دا یو شی دی د خاکسه ته وای؟
خاکنگاری چې دا نو دا د مضمون یو خاص قسم دی چې زیاتره په اشخاصو پورې تعلق لري، او دې ته بعضې خلک شخصي خاکه هم وایي، خو د دې او د یو سوانحي مضمون یا شخصیت نگاری په منځ کې یو ښکاره فرق دا دی چې شخصیت نگاری یا سوانح نگاری چې دا ترتیبواره وي، دا سنجیده وي، مثلا سړی کله پیدا شو، په کوم تاریخ پیدا شو، بیا اسکول کې داخل شو، بیا کالج ته لاړو، بیا یونیورسټۍ ته لاړو، یو ترتیبوار یو سنجیده مضمون وي. دا یو داسې وي چې دا زمونږ د پی ایچ ډی یا د ایم فیل د سکالران چې کوم کار کوي نو د هغې یوه خاکه غوندې جوړه کړي چې زه به کار په دې خطوط وکړم، هغه بیل شی دی. او دا خاکنګاري چې دا به په شګفتان داس کې وي، غیر رسمي به وي او شګفتګي به لري، او لکه د تکل غوندې ګوریزونه هم دې دپاره لازم دي، خو په تکل کې ګوریزونه چې وي دا د موضوع سره کېږي، او په خاکه کې به دا ګوریزونه شخصیت پورې اړوند وي. نو مطلب دا دی چې په مضمون یا شخصیت نگاری یا په سوانح نگاری او په خاکه نگاری کې دغه فرق دی کنه، چې دا به غیر رسمي وي، شګفتګي به لري او ګوریزونه به لري، او دا ګوریزونه به د هغه شخص پورې مربوط وي. نو دا یو بس په لنډو ټکو دغه فرق دی، د مضمون یا د شخصیت نگاری، سوانح نگاری او خاکه نگاری.
ستاسې په هر لیک کې یعنې که هغه کالم وي که خاکه وي، داسې یو مزاح او د طنز مالګه پکې وي، او که داسې ښکاره نه وي نو مرموزه خامخا وي پکې، دا هم تاسو شعوري کوئ؟
تر کومې پورې چې زما په لیکونو کې د طنز و مزاح سوال دی نو دا غیر شعوري طور پکې راځي، چونکې ما به ړومبۍ شروع خو داسې وګڼئ چې په اخبار کې د کالم نګارۍ نه کړې وه. نو یو خو دغه سیاسي تجزیه وي چې هغه خلک کوي، نو هغې ته مونږ آرټیکل وایو یا نیوز اینڈ ویوز ورته وایي په دې انګریزي اخبارونو کې، هغه خو ځان له یو شی دی. خو زمونږ دا د اردو کې چې کومه دغه وه نو هغې یو سم دم یو سنجیده مضمون راولي او هغې ته کالم وایي. نو زه وایم چې نه، داسې نه وه په کار چې یو لوستونکی ته په داسې په یوه لطیفه پیرایه کې هغه ستا دا لیک ووایي او دې ته خوند هم وایي او دله څه مقصد هم تېنه والي، شاید داسې لږ زیات مؤثر و. نو هغه کالم نگاری چې وه هغه داسې د تکل نگاری ته ورته غوندې شی و، نو بس هغې نه بیا تکل نگاری شروع وکړه. او دا خبره ستاسو صحیح ده چې زما په اکثره لیکونو کې داسې طنز و مزاح شاید د مزاج وجه وي، نو څه لږ ډېر پکې خامخا وي، بلکې کله کله پکې ډېر زیات هم شي. او د هغې وجه دا ده چې داسې زه د بل هم داسې لیک خوښوم، نو په خپل هم دغه شان لیک کوم چې یاره ما تنګ نه کي.
د نوي کتاب سره به څو کتابه چاپ شول بتاب صاحب، او څو ناچاپه پرته وي در سره؟
د دې نوي کتاب سره چې د دې نوم دی د اباسین په غاړه، د دې سره زما د ټولو کتابونو شمیر چې دی هغه یوولسو ته ورسېدو. ړومبۍ کتاب چې زما و هغه په کال 1991 کې چاپ شوی و، شاعرۍ کتاب و، قافله نوم یې و، ځکه چې زه هم لکه د نورو ډېرو شاعرانو غوندې د ډېرو لیکوالو غوندې به ویم د شعر د لارې د ادب دنیا ته راغلی وم. بیا تر ډېرې مودې پورې زما کتاب نه و چاپ شوی او نه مې داسې څه خیال و، خو په 2000 لسم کې زما یو کتاب او د چرچونو توت په نامه چاپ شو چې هغه کې زیاتره تکلونه دي او لک پکې یو سو پکې خاکی دي د کې مان ډېر زیاتې بيدرک شوې دي چې زمونږ د چاپ ما په صدا سي اراده او دغه نو خو بس دې اتفاق ته وګوره چې دغه کتاب بیا مونږ چاپ کو بیا د هغې نه پسته چې دی نو ما یو کتاب لیکلی او د ریډیو پاکستان لما فیچرونه لیکلی داسې نیمه نیمه ګینټې به وخوا اوشا پورې په سحا سته د احادیثو په دې کتابونو او زمونږ په دې امامانو باندې لکه امام اعظم حنیفه امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام شافعي دغه شان نور امامان چې کوم مشهور امامان دي نو په دې باندې ما فیچرونه لیکلي وو د علم خار په نوم باندې دغه کتاب چاپ شوی دی بیا د دینه دا کتاب چې دی د علم خار دا په 2000 کې چاپ شوی دی او د دې صحافتي ژوند په دوران کې ما د مختلفو ادبي شخصیتو سره مرکې کړې وخت په وخت باندې نو هغه څه پکې یو شپږته پکې ورکه مشوي او بهر بیا ما نورې وکړي نو دا یو کتاب دی تاریخي مرکې چې دی دا په 2022 کې چاپ دی چې په دې کې زمونږ د وخت د حمزه شینواري کلندر مومند تقویم الحق کاکا خیل او داسې دغه دور چې څومره لوی لیکوالانو چونکې زه پېښور کې وم او په دې اخبار کې وم نو د دې په وجه باندې لږه ماته اساني وه چې زه دې خلکو ته ورسم او دې سره مرکې وکړمه دا هم پرتې وي بیا 2022 کې دا چاپ شو دغه شان بیا په 2020 کې زما یو د ډرامې کتاب چاپ شو باچا خان باندې یوه ډرامه وه بیا په 2023 کې چې دی نو په خوشحال خان خټک باندې زما یو کتاب چاپ شو دا هم ډرامه ده او دې نه علاوه چې دی نو زما 15 کتابونه چې دي دا خالص د خاکو چاپ شوي دي چې د یو نوم دی روخانه سیری دا 2013 کې بیا د دستار سړی 2019 کې بیا د سر سړی دا سیاسي خاکی دي په سیاستدارانو باندې دي په 2023 کې او د کار سړی په 2023 کې چاپ دی او دا اوسنۍ چې دی دا باسین په غاړه دا په 2025 کې چاپ شوی دی
یو طرف ته دومره مزاح لیکل یا طنز لیکل او بل طرف ته تاسو سنجیده لیکل هم کړی دی په مذهب باندې هم لیکل کړی دی دا توازن مو څنګه برقرار ساتلی دی
او دا خبره سمه ده چې ما په مذهب باندې هم لیکلوم کړی دی او بلکې ما مذهبي مطالعه الحمدلله تر کافی حده پورې کړې ده ډیره مې کړې ده اوس هم کوم خوښه مې وي او دا توازن خو واقعي لږه دغه وي خو کله کله دا د طبیعت خبره وي لکه زمونږ داسې بلا ډېر عالمان وو چې هغوی به دا خوشطبي بهم کوله او عالمان به مو لکه زه به تاسو د مولانا بجلیګر صاحب مثال واخلم که نه چې هغه یو ټیک ټاک لیمو دا خوشطبی بهم کوله گپ مپ بهم لګو داسې نور هم ډېر زیات دي چې هغوی به داسې پکې به درس د درسونو دوران کې د حدیثو د درسونو د قرآن کریم د تفسیرونو دوران کې د فقهي د درسونو دوران کې به هغوی پکې ګپې به هم پکې لګولې کله کله به پکې د شاګردانو د ویښولو یا د هغوی د ذهن بیدارولو دپاره هم دا کار کوو خو ما بیا داسې نه دي کړي ما چې کوم مذهبي موضوعاتو سنجیده نو هغه مې په هغه انداز کې کړی دي او چې کوم دا نورو نو دې دپاره بس دغه طریقه چې څنګه زما طبیعت منل نو بس هغه سیمې کړي دي او دا مې داسې کړي دي چې بس داسې په دغه دغه کې په ګپ ګپ کې په داسې په چل چل کې سړی هغه خبره چاته ورسي نو زما خیال لږ زیاته بوته متاثر کونه وي
تاسو چې د زنه خاکی لیکلی دی ټولې نه یادوم زنې او مثال هم نه ورکوم نو تاسو به پوه شئ زما په خبره په دې کې مو د زنه هغه خلک چې خاکی په لیکل شوی دی د هغوی هغه عیبونه یا کمزورۍ چې دي هغه مو ډېرې زیاتې راښکاره کړي دي داسې غټې کړې مو دي او چړلې مو دي ډېرې زیاتې نو په دې باندې د خلک مروریږي نه درنه تاسو خو په دې ادبي حلقو کې داسې هر دل عزیز غونده شخصیت یعنې پارشه خلک نو په کار خدای وه چې د زنه خلک مرور وي درنه تاسو پسې بدې ردې ویلې
دې ته به زه راشد خټک صاحب خپله خوشقسمتي ووایم او د دې مشرانو د همزولو د کشرانو یا چې ما په چا باندې خاکی لیکلي د هغوی لویوالی به ورته ووایم که نه چې هغوی ته هم د دې سیس پته وه چې یاره دا خبره ذکر کوي نو دا خو چونکې څه افسانه خو نه ده چې زه ورپسې د ځانه یو شی ورډز وایم چې یاره بس افسانه ده یو فرضي کیسه ما شروع کړې ده نو واقعي خبره ده بلکې کله کله هغه چې په چا مو لیکلي دي هغوی د ټولو نه زیات انجای کړی دی کنه هغه یو واقعیا دا غشوی دا او بیا هغه مونږه یو موده پس ما ته یاد و یا مو ته یاد کړی دا نو هغه په خپل باندې هم او زمونږ اکثر لیکوالو سره داسې قسمه واقعیات ډیر زیات شوی دی بلکې شاید په دې وجه باندې هغه خاکی لیکل پرې خو دی چې چا وته ویلی زده باندې عدالت ته زما چا و سره نور څه بدر دی وته ویلی دی نو هغه چې سر دی داسې لیکلو خوري سړیا چې زی ولیکم په یو سړی باندې وغیرہ شي او بیا ما سره پی مسلې راته جوړی خو زه و دې ته خو خپل کوشش قسمتی وته ویم او کنه دغه لیکوالو لویواله وته ویم ځکه چې ما سره داسې واقعیا چرته نه ده شوی کنه او بل د خاکو خو چونکې ډېر قسمونه دي تعارفي دي تاریفي دي بلکې د هجوی خاکه هم شته دی کنه نو خاکه هر څنګه چې تا ولیکل او په هغه انداز کې وه نو دا د خاکې د تعریف نه وځي بلکې زه خو دا ګڼم چې دغه دولس دیارلس قسمونه چې د خاکو دي چې دا ته راواخلې او دا ټول په یوه خاکه کې راځي کې نو دا به یوه ډېره شانداره خاکه وي خو په ټولو کې خو داسې ممکنه نه وي نو کوشش مو کړی دی په بعضو بعضو کې لږ ډېر وکړو په بعضو کې لږ کم وکړو او اکثر زمونږ یاران دوستان دي یا که مشران دي نو هغه دومره ښه خلک دی چاپېلې دي خپه شوي یعنی داسې صدغې پرې نه دی کړې.
هڅه خو بهتاب صاحب تقریبا د هرې ژبې د ژورنالیزم چې دی صحافت دا د هغې ژبې لیکوالانو پیل کړی دی یعنی که هغه د چین نه راواخلئ لومړی ورځپاڼه چې دا کنه هغه هم لیکوالانو بنیادي توګه او بیا په پښتو کې خو کم بنسټګر دی د ژورنالیزم په پښتو کې یعنې د راحت زاخیری صاحب نه راواخلئ اجمل خټک کلندر مومند او داسې نور کنه همیش صاحب دی دا ټول لیکوالانو. بیا د نورو ژبو کې داسې لږ فاصله راغله پینې لیکوالان بیل شول او ژورنالیستان بیل شول. مثلا اوس پېښور پریس کلب کې چې څومره غړي دي په هغوی کې د اردو ژبې ژورنالیستان چې دي په دوی کې به ډېر کم لیکوالان وي چې هغه شعر لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا خاکه لیکي یا انشایه لیکي. داسې د انګلیسي ژبې چې کم ژورنالیستان دي هغوی کې به هم ډېر کم داسې وي چې یا شاعري کوي او یا چې د پروز دي. خو په پښتو کې دغه شی نه ختمېږي. نه اکثر چې دي د پښتو زیاتره صحافیان چې دي دا لیکوالان هم وي. تاسو اوس د وحدت اخبار د ایډیټر په حیث کار کوئ او ستاسو بنیادي پېژندګلو چې د لیکوال ده دا په پښتو کې د ژورنالیزم او ادب داسې سره بیل نه شول. دا ولې
راشد خټک صاحب دا تاسو چې کوم تاریخ د ژورنالیزم بیان کو د مختلفو ژبو لکه موږ خو په دغه دوه درې ژبو باندې پوهیږو لږ ډېر چې هغه انګریزي ده اردو ده او پښتو ده. دا صحیح ده چې د دې ابتدا اکثر لیکوالانو کړې ده خو بیا وروستو دې کې خلک راشي راغلل پکې او هغې بیا دا ژورنالیزم چې دی دا یوه ځانله شعبه شوه. خو بیا هم داسې وایي چې کله یو او لیکوال جرنالیزم ته لاړ شي نو دا د جرنالیزم د پاره د صحافت د پاره خوشبختی وي ځکه چې هغه الته کې مغه سلاست او ملایمت او ادب آداب او غلفزونه داسې استعمالوي چې هغه خلکو لا باندې نه بوج کیږي او کله او بدبختی د ادب دا وي چې صحافي و ته ادیب شي کنه یا لیکوال ځانه جوړ کی. ما خو چونکی لیکوال وینم نیخ باندې خلک په چړو باندې وی لکه د خبرونو غوندې او لکه تجزیو غوندې نو دا مونږه د دې مشرانو اوریدلی چې د صحافت خوشبختی دا وي چې دې ته لیکوالان لاړ شي او د ادب بدبختی دا وي چې دې ته صحافیان راشي. ستاسو دا خبره صحیح ده. دا زه سره اتفاق کوم چې په نورو ژبو کې صحافیان مطلب دا دی چې دا لیکوالان ضروري نه ده بلکې ښه صحافیان شته چې هغه لیکوالان نه دي. خو پښتو کې دا مسله ځکه هم ده چې اوس خو د املا د وجه صاحبه چې نه صرف لیکوال پکار دی بلکې املایی ماهر به اوم دی وی کنه اوس خدا ځان دی و مسله ته جوړه شوې ده کنه چې یی لاندې باندې ټکی دی که پراته ټکی دی که وګدای دی که غونډه دی نو بس دغه پینځه وی هغه شپږ شوی د کمپیوټر د وجه نو دغه نه اوس یو بل لانجه جوړه شوې ده. نو دا چې یو لیکوال سړی نیوي بلکې املایی ماهر چې نیوي اوم ګرانه دی لیکوال بم وی د املا ماهر بم وی.
کتاسته یاتې به تاسو ته اول نمره وي پښتو ایمیج مسلم چې کوله مونږ تاسو نه یو سو جماعت ورستو اسلامي کالج کې او دا ریزلت وته نو تاسو ټاپ کړو پښتو او د رحمان بابا مشاعره هم په هغه ورځو کې مونږ ټول لته ناستو ګران بچا او ډاکټر فضل الدین خټک او کاروان او سالک او نور الحبیب نثار او زو متاسو وای نو د ټول داسې خیال چې تاسو به د استادای لند تک نه ټیچینګ طرف ته بزای خو تاسو په هغه صحافت کې پاتې شوي. تاسو د ټیچینګ سره یا د ښوونې روزنې سره مو شوق نو کومه ملونه شو درته
او جی بالکل ما ته یاد دی په دغه کال باندې چې کومه نتیجه را وتلې وه نو په پرایویټ امیدوارانو کې ما د ټولو نه ډېرې نمبرې اخیستې وې او خیال مې دا و چې زه به چرته په کالج کې یا چرته چې د پښتو خودل یا خورونې کېږي نو داسې یو ځای ته به زه لاړ شم نو داسې نوکرۍ ته به زمونږ د مشرانو عیاشي وي چې د بنده شوق وي او هلته ورته د کار کولو موقم برابر شي. نو بهر حال په کالجونو کې بس دغه سو مخصوص کالجونه وو په هغې کې چې کوم ملګري زمونږ نه کال دوه مخکې برتی شوي وو نو هغه نږدې به زمونږ همزولي وګڼه نو او هغه مخکې چې وو هغه هم نه ریټایر کېده. بهر حال دغه طرف نه خو نا امیده شوم یو قسم تا. نو بیا می ریډیو ټیلیویژن کې خیال و نو ریډیو پاکستان کې می ټیسټ ورکو نو الته کې عجیبه دا وشوه چې د پاس او فیل امیدوارانو فهرست لګېدلې وو. زه نه په پاس کې وم او نه په فیل کې وم. نو لاړم اسلام آباد ته د پېښور یو افسر و فقیر حسین ساحر نوم یې و. داسې د اردو انکو لیکوال یم او پښتو کې به هم کله کله لیکل کول د اباسین رساله کې. هغې ته مې وویل چې صاحبه دغه شان چل دی نو ما ته یې شکر وباسه چې فیل کړو کې نه راوستې. نو ما وی دا به څه کېږي نو د دې خلاف څه عدالتي کاروایي څه ښه بده نو ما ته یې وی هیڅ نه کېږي. دا کارپوریشن دی او د دې مرضي ده چې څوک اخلي او څوک نه اخلي. بیا مې په پاکستان ټیلیویژن ته لاړو هلته مو چې ټیسټ ورکو نو دا ریډیو پاکستان یو ملګری او زمونږ رشید احمد نومې دی اوس کنټرولر ریټایر شوی دی دی هم را سره و چې مونږ هلته کې ټیسټ ته کېناستو نو یو الک اخبار راوړو خبره اخبار و هغې کې لیکلي وو چې پېښور کې چې نن د کم پروډوسر پوسټ دپاره ټیسټ کېږي نو په دې باندې د یو وفاقي وزیر څوک نږدې رشته داره چې دا هغه آلریډي په کانټریکټ باندې کار کوي او هغه به پرې مستقل کېږي. نو چې د چا چا نوکری وي لکه رشید صاحب او نور دوی خو ته راپاسېدل دا خو رانه نیغ رال او بس زمونږ مجبوري وه. هغه سړي وي ورور زه امتحان اخیستو له رالېږلې یم دغه پته ماته نشته دی خو بهر حال نتیجه هم هغه شان وخته که نه ځکه چې مونږ کې یو قسم وانخیستو. نو دا دویمه مرحله شوه. نو دې نه پس ته بیا داسې مختلفو پروجیکټونه وو دا ملکی بار ملکی چې په دې کې بیا ما چرته ترجمه نگار په هیڅ کار کړی چرته دا غي سره په یو سلاسه حیثیت باندې کار کړی او مینس تر مینځه پکې صحافت هم کړی کله پښتو کله اردو کله یو څه کله بل څه دغه سلسله هم ورسره جاری وه. نو ستاسو او داسې د سکول د استاذي چې وه یا دا مطلب دا دی چې د اوولسم ګریډ نه ښکته وه نو بس دا ما نه کول هغه د پښتو متل دی یو سړی و ډېرې نه مونده او لږ یې نه خوړه کنه. نو ته دا ویلی شي چې او ما ډېرې نه مونده او لږه مې نه خوړه بس په دې وجه باندې پاتې شو.
کوم مشران لیکوالان چې دي په پښتو کې دې سره هم تاسو ډېر نږدې پاتې شوي زیاتره کسانو سره خو په دوی مو خاکې ونه لیکلې په هغه وخت کې نو دا اوس به لیکل تاسو ته اسان وي که ګران به وي که دوی په ژوند مو لیکلی وي ښې به نه وي ځکه چې که داسې تاسې پکې مطلب یو ټوکه وکړه یو طنز وکړه هغه کېدای شي د هغوی په پلویانو باندې د هغوی په مینهوالو باندې بد ولګي.
دا خبره ستاسو صحیح ده چې د دې پېښور او د صحافت د وجې دا کوم زمونږ مشران لیکوالان چې وو نو دا زیاتره په دې پېښور یا مردان کې وو یا کم از کم پېښور ته د دې تګ راتګ ډېر کېدو نو دوی سره به زمونږ ملاقاتونه هم ډېر کېدل. نو د هغوی په ژوند باندې ما په هغوی خاکې نه وي لیکلي البته د هغوی حالات چې وو که نه دا ما ځان سره جمع کړي وو او که زه تاسو ته دا ووایم نو ما ته حمزه صاحب و مهدي شاه باچا صاحب و کله دربومن صاحب و همیش خلیل صاحب هم دوی راته ویلي وو چېر ته زمونږ دا خاطرې او دا دغه ته خو څه لیکي بلکې یو ځل راته مهدي شاه باچا صاحب ویلي وو ګوره وي څه شی خو ته کې خو زمونږ په دې ژوند باندې چاپ کا نو دا به ښي ځکه چې بیا به ګوره د سره څوک نه مني ځکه چې بنده چې مړ شي نو بیا ته نه د هغه حیثیت بل شان شي. نو ما هم داسې په ګپ کې غوندې دا خبره واړولې چې سړیه سولیا خو دنه نه جوړي خو دغه خلک به ګوره بیا به رانه جوړ شي که نه. اوس خو مونږ ځان ته هم انسانان به یو کمزوری هم لرو بعضې دغه هم راکشته دی نقایص هم راکشته نو که تی ولیکي نو بس چې مونږ یې جواب نه کوو خلک به وایي ټیک دي که نه تا ټیک به لیکلي وي خو بهر حال بیا چې هغې وفات شول نو دا خبره بالکل صحیح ده چې اوس که زه هغه خبرې ولیکمه نو د هغې تصدیق او تردید به څوک کوي بیا ما ته مناسب نه ښکارېده. نو په هغې کې ما هغه ډېرې خبرې چې وې که نه هغه خو ما تلف کړی او هغه لومبه چې ما کوم حالات د دې مشرانو راغون کړی او دا غي نومو لیدلی کتلی خو هغه ما لری کړی او دا غي سلګي لګي خبرې ما په دې خپل خاکو کې زې کړی کنه چې را هغه اکثر نوروم لیدلی دی یا مطلب دا دی چې دا غي مینوالوم په بدن منی زکه چې غي وی چې او ټیک تدا وی هغه ته معلوم دی او بعضی داسې خبرې وی چې کاش چې دا ما دا غي په ژوند باندې دا کتاب چاپ کړی وی نو دا غي خاطرې یو قسم ته وی ما سره وډیرې وی نو سکله کله چې د غپ د پاره په مجلسونو کې خو وی خو لیکو نه زکه چې مناسب ما ته مناسب نه ښکاری
په پښتو کې چې دغه تخلیقي نثر دی د تخلیقي نثر کې دغه فکشن لنډې کیسې ناول خاکې تکلونه د دوی معیار اوس څنګه دی اوس وخت کې د دې معیار ته تاسو په کم نظر ګورئ مطمئن یې ته نه کنه
ګوري جی د معیار فیصله خو موږ نشو کوي د معیار فیصله به وخت کوي او لوستونکي به کوي البته چې کوم څه لیکلې کېږي نو په دې کې اعلام شته د ګزارې والم شته او کمزوري هم پکې شته دي خو مطلب دا دی چې د یو وخت د ادب فیصله چې ده دا مطلب دا دی چې دا زمانه په خپل باندې کوي وخت یې په خپل باندې کوي مونږ بعضی وخت د دوستۍ په وجه چا سره د دوستۍ په وجه یا چا سره د بغض او حسد په وجه باندې هغه معیار پورته کنه داسې مثالونه شته دی چې د یو لیکوال تعلقدار ډیر دی یا د هغه دوستان دي هغې وله هغه لیکونو له یا د هغه شعر له یا د هغه تخلیق له ډېره هوا ورکړي خو یو وخت بیا داسې راشي چې هغه د هغه ورو غوندې راپریوځي او هغه بل چې هغه کوم واقعي د معیار خاون وي هغه پورته لاړ شي نو مطلب دا دی چې خلک لیکي لکه د پخوا په شان پخوا هم دغه شان و اعلی درمیانه او ادنا دا پخوا مو اوسم دی البته په موضوعاتي لحاظ باندې اوس لږه تنوع راغلی ده ځکه چې ډېر کتابونه مونږ ته په میراث کې پاتې شو هغه مشرانو که لږ لږ هم څه کړي دي نو مونږ ته په ډېر څه ځکه قبول دي چې هغې ته خو ډېر کم مثالونه وو بلکې په ولسي ادبي جرګه کې تکل شورو دغه ځای نه شوې ده نو چې هغه زمانه کې اوس چې شورو نوم ولا هغه ایښی دی که نه نو هغه ته خو مخې ته د دې مطلب چې څه مثال هم نو ماته خو په مثال کې څو کتابونه وو زمونږ نه وروسته چې بیا دا کم بل جنریشن دی نو دې ته لږ ډېر زیات کتابونه دي نو دې دپاره به اوس معیار هم لږ اوچتول غواړي نو معیارونه دغه درې قسمه دي اوس هم دي او زموږ وخت کې مو او زموږ نه چې هغه کوم وړاندې وو نو هغې ته مونږ دغه معیارات ځکه نه کړو ټولو ته الله ځکه وایو چې هغه ته خو په میراث کې څه نه وو خو پاینیر وو نو پاینیر نه ته دا دغه نه شي کوې چې تا ډېر اعلی سیز ولې تخلیق نه کوو بس هغه چې را دی پښتو ته را وړو دا هم توره والې ده
دا نو لیکوالانو کار ته چې ګوره کنه که څوک نثر لیکي که شعر لیکي که هر څه لیکي خو چې لیکل کوي نوم به د چا نه اخلو خو هسې په عموم کې خبره کوو کنه اوس مکه نوم د یو کس واخېستو بیا به بل خپیو که د بل مو واخېستو بیا به بل خپیو بله ډېر لیکوالان دي اوس خو نو د ټولو ته داسې مجموعي او عمومي نظر وکړئ نو کار یې څنګه درته ښکاري د معیار په لحاظ
نو زما نظر که تاسو غواړی نو دا به شخصي وي او هغه شخصي نظر داسې دی چې کله د سړي د چای یو لیک خوښ شي د چای بل خوښ شي څوک یو شی ښه ولیکي څوک بل ولیکي داسې په مجموعي طور باندې خو زه نه شم ویلی چې زه پکې یو فلانی لیکوال پکې زه خوښ کړم البته په نو لیکوالو کې که نظم کې لیکي که نثر لیکي افسانه لیکي تکل لیکي خاکه لیکي یا نور تخلیق کی اسناف ریپورتاج لیکي نو په دې کې مطلب دا دی یو خدای دا چا سي خلي خون بدلول لپاره یو شی ولیکي نو هغه یو نیم ته خو مونږ سړیر دغه نشو کوي سم معیار وته نشو ټاکلې البته چې کوم مستقل لیکي نو په هغه کې د اعلی عمرازي او درمیانه عمرازي او د نا عمرازي په کې تاسو د یو شاعر یا د یو افسانه نگار یا د یو تکل نگار یا د یو خاکه نگار څه خو د ذوق معاملم وي یو شی په سړي خو لګي یو په ډیر خو نه لګي خدا خو زما مسله ده کنه لکه دغه شان ما په خپل باندې دا خاکی تکلونه لیکلي دي نو د چا یو خاکه خوښه شي د چا بل خوښه شي د چا یو تکل خوښه شي د چا بل خوښه شي بس دا غي د مرضی خبره ده نو مطلب دا دی چې لیکي نو خل لیکي زه خدا ویم او دا غي وجه دا ده چې دوی ته مضبوط بنیادونه د وړاندې نه د مشرانو مونږ ته ایښي دي بس اوس په صرف ردی وال دي نو هغه رده وال چې دی نو هغه اوس دومره زور نه غواړي کنه ځکه چې بس مخکې نه بنیاد شته دی او کوازه تړلې ده بس د خښتې او سیمنټ پرې لګول دي
دا پیړۍ وایي چې د بدلون پیړۍ ده کنه ډېر زیات بدلونونه راغلل د کمپیوټر انټرنیټ او مصنوعي ذهانت دې شیانو د پښتو په ادب باندې کوم اغېز وکړو څومره اثر یې د پښتو په ادب ستاسو په خیال
او واخی دا چې دا پیړی چې دا دا د بدلون پیړی دا د دې کې ډیر سیزونه راغله او دې سره ډیر زیاته موضوعاتی تنوع رااله دې سره نفسیاتی مسلې دي اجتماعي مسلې دي سماجی مسلې دي سیاسی مسلې دي اقتصادي مسلې دي یو قسم ته د دنیا نه یو نړیوال کلیت نه جوړ شو لکه کم کم ځای کې زمونږ بلا لیکوالان دي هغه په سعودي عربستان کې دي افغانستان کې دي په ایران کې دي جاپان کې دي امریکا کې دي هغې د هغه ځای حالات او واقعاتو نه مونږ خبرېږي په هغې باندې خبرې کوي دغه شان په ملکي سطح باندې هم دغه شان اوس یوه ډېره وړې وړې واقعاتو نه مونږ خبرېږو نو خامخا خلک به لیکل کوي دغه شان لیکوال چې دی دی هم د هغې نه اثر اخلي او دی په هغې باندې تبازبایي کوي او دی د هغې مطابق دی خامخا د خپلې ژبې نه علاوه د نورو ژبو ادبیات هم ګوري په دې نیټ باندې او د ده مطالعه که نه ده خو مشاهده یې ډېره زیاته وسیع شوې ده نو لهذا دا بدلون یوازې په سیزونو کې نه په فکرونو کې هم راغلی دی او چې فکرونو کې راغلی دی نو هغه په لیک کې هم محسوسیږي
دغه د ټکنالوژۍ بدلون چې دی یا پرمختګ چې دی د صحافت یعنی ژورنالیزم باندې هم ډېر اثر کړی دی په خاصه توګه دا ویل کېږي چې د کاغذ ورځپاڼه چې ده دا په ختمېدو ده یعنی دا کوم خلک چې اوس په ورځپاڼو کې کار کوي دا اخرنی نسل دی چې په ورځپاڼو کې به کار کوي نور خلک بیا نه راځي ورځپاڼو ته دا هم داسې درته ښکاري چې او بس ورځپاڼې په ختمېدو دي که نه زموږ په ټولنه کې به تر ډېره وي
او بالکل جی د صحافت متعلق خو به زه دا ووایم چې بس دا مونږ اخیری دانې پاتې یو او د هغې وجه دا ده چې زه ما په تیرو څو کالو کې ما اخبار کور ته نه دی راوړی ځکه چې هغه اخبار کې خو بېګاني خبرونه وي سهار چې زمونږ لاړ شو نو هغه مخامخ دا چینلې لګېدلې وي نو په هغې کې خبرونه چې دی نو د هغې نه لږ نور تازه وي بیا چې کور ته راځم په دې لاره باندې او په دې مینځ کې چې ته سړی موبایل آن کي او نیټ ورسره وي نو دی وګوري چې هغه د چینل خبرونه پاتې راځي نو مطلب دا دی چې د مختلفو دا چینلې چې رالی دې اخبارونه وخوړل او دا انټرنیټ چې راغی دې موبایل چې دا چینل یې وخوړې بس اوس د دغې هم زما خیال دی چې دغه هم ساوډیټډ غوندې شی سړي ته په دې حساب لګي خو البته دا یوه خبره ده چې د اخبار خبر یا د یو ښه چینل خبر چې دی دا کم از کم مستند وي ځکه چې دا یو مستند ریپورټر کړی وي او دا د سوشل میډیا خبر چې دی خبرونه خو واقعي ده چې ډېر تیز او کویک دی ریسپانس یې خو قابل اعتماد نه دی ځکه چې په دې باندې سړی اعتماد خو نشي کوي که نه بس د هغه سړي شخصي خوښه ده یو واقعه د هغه څنګه شوې ده نو هغه شان نه بیانېږي بلکې دغه سړي چې څنګه خوښه ده هغسې بیانوي او اوس خو مونږ دا اورو چې دا پرنټ میډیا چې ده دا صرف د دې لپاره پاتې ده چې په دې کې ډېرې لوی لوی کمیشنې اخیستې کېږي دا په میریټ باندې نه اشتهارونه د یوې زمانې نه نه ورکړې کېږي نو بس هغه د دې کار هم روان دی د هغې کار هم روان دی نو چې په میریټ باندې اشتهار نه دی نو هغې دا ځکه ساتلی دی چې بس او که تاسو وګورئ نو اوس زمونږ مطلب دا دی چې دا اخبارونه هم په دې دغه ته راغلی دی سوشل میډیا ته راغله سهار د لس یولسو پورې هغه بېګاني اخبارونه پې پراته وي یولسو نه پې نوي اخبارونه واچوي که نه نو داسې معلومیږي چې اوس دې کې د دې پته نشته دی چې پرنټ میډیا دا مجبوري ده او که نه دا یې شوق دی چې مونږ هم خلک ولولي که نه نو یو یو اخبار چې په 45 روپۍ باندې دی یا 40 نه خو به کم نه نو په 50 روپۍ باندې تا ته مطلب دا دی چې 80 اخبارونه د نیټ په ذریعه باندې ته لوستی شي او بلکې تازه په تازه خبرونه او اوس دا هم ده چې دا مختلفو ګروپونو کې په دې واټس اپ ګروپونو کې دا د اخبارونه شیر کیږي دغه شان دا مختلفو چینل دي هغه چینلو هم اوس پاتې راځي دي سوشل میډیا چې دی که نه دی موبایل دغه چې دی خاص کر دا ټول سیزونه شاته پرېښودل او شاید چې زه خو دا نه وایم چې ختم به شي خو اثر یې بالکل کم شوی دی. کنه مخکې به چې په اخبار کې یو خبر راغی ډیر لوی اثر به یې کوو، بیا به چې په چینل باندې راغی هغې به اثر کوو. اوس دې سوشل میډیا والا هر څه ګډ وډې کړه والله کنه. نو مطلب دا دی چې دې فائدې هم شته دی او نقصانات یې هم ډیر دي. البته د سوشل میډیا خبرونه چې دي دا قابل اعتماد نه دي، بس صرف دومره وجه ده. نور خبرونه تیز هم دي او شاید ټیک هم وي، خو هغه سړی د خبر نه زیات پکې د هغه خبر خوروونکي شخصي خوښه شامل وي.
موسیقی سره څنګه بتاب صاحب خوښیږي؟ مو موسیقی اورئ کنا؟ کم ډول موسیقی اورئ؟ غزل مو خوښیږي که دا چربیت او بدل مو خوښیږي؟ کم ډول موسیقی مو خوښیږي؟
موسیقی می خوښوي او خامخا موسیقی اورم. البته دا د نوي دور چې کومه موسیقي ده دا شور شرابه پکې لږ ډېری، او دا یو قسم ته د پرفارمنګ آرټ یو قسم دی. اوس خلک سندره وایي نه، سندره پیش کوي کنه. نو د دې کې د لفظونو نه زیات دغه سندرغاړي حرکات او سکنات او دا سیزونه خلک خوښي. نو زما موسیقي خوښه ده، هغه وړاندېنۍ چې وه هغه مې ډېره زیاته خوښه ده او ټولې مې خوښي. ولسي موسیقي مې هم خوښه ده، لکه دا سندرې چاربیتې او ټپې او یا چې کوم نورې داسې دغه وي هم مې خوښي دي. او دا نوي دا غزلونه چې دي دا مې هم خوښ دي. خو یو بدقسمتۍ دا دی چې په پښتو کې زموږ سره د ښو موسیقارانو کمی دی. لکه بس دغه یو دوه درې طرز دي د غزل د دې نه اخوا دی خواجه دی کنه. نو د غزل طرز چې دی دا طرزونه دي کې د دې په دې طرزونو کې څه چینج په کار دی چې هغه سړی هغه ایکسپټ کی او په سړی باندې خو لګي. نو تاسو وګورئ چې زمونږ یو شان غزلې دي، بس خیال محمد چې په کومه زمانه باندې غزل ویلې دي، نو چې دا روستی راځي نو د هغه ډکشه قدم باندې روان دي. که آواز یې ورسره لګي که نه لګي، خو مطلب دا دی چې غزل هسې په لوستو باندې خو ډېر ښه شی دی. خو د دې چونکې میټر یې کمی دي که نه، لکه دغه یوولس دی، دولس دی، پنځلس دی، شپاړس دی، څوارلس پکې چې ته یو نیم وي. د دې په مقابله کې په سندرو کې یا په بعضې نظمونو کې د میټرو رنګارنګي خو ډېره ده. خو هلته هم دغه مسله ده چې په پښتو کې داسې ښه موسیقار نشته دی. د رفیق شینواري نه پسته موږ ته ښه موسیقارانو ضرورت دی، کنی سندرغاړي هم ښه دي او شاید چې دی اوم ویلی شي، خو چې هغې له څوک طرز خو جوړ کړي که نه، اوس طرز به وله څوک جوړوي که نه. بس هغه یو ته وله یو غزل ورکه او د یو یو غزل په طرز باندې کم از کم په شلګونو غزلونه به هغه طرز باندې تا ته په پښتو کې په لاس درشي. نو که دا فرق پکې لږ وکړی شي نو ښه به وي. بل یوه مسله چې ده هغه د ټیپ ریکارډ نه شروع شوه، هغه دا وه چې دا پخوانی سندرغاړي چې و دوی به چې یو لسته غزل یادې کړي. نو نن به مطلب دا دی په پېښور کې ووي، ښار کې به ووي، سبا له به یو لس میلې لرې هلته په یو کلي کې ووي، بیا به یې داسې په بو کې ووي. نو چې نو ښار ته به رسېدو که نه، د عمر به پکې تېر وو په دغه لسته غزلو کې یا سندرو کې. اوس مسله دا ده چې خلکو ورته ټیپ ریکارډ یې ښیي یا یوه ته اوس موبایل یې ښی دی. نو دې دومره د سره دومره وخت هم نشته دی چې دې ریاض وکړي او کوي هم نه.
ښا به تاسو خو موسیقۍ سره پوره ډېر شوق لرئ، ما خواستې داسې سرسري غوندې پوښتنه وکړه.
او مطلب دا دی چې اوس دې ده چې کوم ریاضت او کومه خواري په کار ده، نو هغه خواري خو دی کوي نه. ټیک ده، د مایکونو او د سیسټمونو ساؤنډ سیسټم دی او ایډیټینګ دی او دا یو مسله ده. اوس ډېر کم زمونږ داسې یو څو سندرغاړي پاتې شوي دي چې هغوی د مایک نه، د یو مایک نه، د ریډیو په مایک کې هغوی ریکارډینګ کوي شي. مخصوص رباب بیل ریکارډ کیږي، باجا بیل ده، ستار بیل دی، او بس چې کله ترس تیار شي هغه غوږونو والا شي هغه سندرغاړی واچوي او بس دغه وکي او کوم بېسوري پکې وي چې په کمپیوټر باندې وباسي. داسې یو مثال و موږ سره، یوه سندرغاړی وه چې هغه مشهور هم وه یو وخت کې. نو د ریډیو کې یو پراجیکټ و موږ سره، هغې ته موږ راوغوښته. نو تاسو یقین وکړئ چې هلته لا یو ریکارډینګ و، نو د سهار نهو نه د ماسخوتن نهه شو او بیا هم پکې دوه ټکه بېسوري وه که نه. حالانکه هغه ډېره مشهوره سندرغاړی وه په دې دغه باندې، خو هغې به ځان ته په ټریک سیسټم باندې ریکارډینګ کوو.
امن سندره وه
شاید چې دا میدانی مجلسونه اوسته دی نه، او چې دا نیوی نو مطلب دا دی یو مایک نه دا ټول سازونه او په یو ټیک کې سندر ټیکول چې دی نو دا به اوس لږ ګران هم د ځکه چې هغه غریب چې کمشې جوړ کی سو کې تیر کاټ کی نو بل پروګرام لاغله نورې سندرې پکاړې وې د کوم وروړي یو مسله خدا هم دا او بل مسله دا ده چې زمونږ سره داسې قابل میوزیک ډایرکټران نشته دی یو وجه شاعران خشته دی خو موسیقي والا خلک مونږ سره نشته دی چې خطرونه جوړ کړي سندرغاړي بمبد دی دوره د دې موسیقي په حواله باندې دا خبره لګه نورم او کوزکه چې دا اوس یو ضروري موضوع ده.
بالکل بالکل خبره خبره ته دوام ورکه مونږ یو
زمونږ د بازي شاعرانو کلامونه چې دی هغه د موسیقي سره هټ کیږي لکه زبر رحمت شاه سائل صاحب مثال واخلم نو دا هغه غټه وجه ده چې هغه په خپل باندې سره په ساز او आवाज او ترزونو باندې پويږي نو هغه چې کم طرز جوړ کی په خپل باندې خپل سندرو له نو هغه دې سندرغاړو لور کی وسغه سندر شانو وی هغه هیټم شي او خوندم کوي ځکه چې هغه نه صرف په لفظونو کې بلکې په طرزونو کې اوم هغه یو کمال لري. دغه شان نور زمونږ بعد سندرغاړي دي زمونږ یو شاعر و د هغه نوم مهر علي نوم یې په وطن دوست باندې مشهور و یوه زمانه چې دی د هغه ډېرې زیاتې سندرې به غږېدې او د کیسټونو به ریکارډ کولې. د هغه د وینا مطابق هغه وی چې ما شپږ زره پورې سندرې لیکلې دي نو وی هیټولې دي خو معیاري به پکې شپېته وي نو هغه وجه دا وه چې هغه د ترزونو جوړولو ماهر و ډېر زیات په خپله باندې نو بس سندره به یې ولیکل او د هغه طرز په وجه باندې به هیټ شوه. نو د سندرې د پاره زما په خیال باندې یوازې شاعري او آواز ضروري نه دی، دې د پاره سازنده ضروري دی، دې د پاره طرزونه ضروري دي او د دې د پاره د ریکارډینګ سیستم ضروري دی، د دې د پاره ډېر زیات ریاض ضروري دی. که تاسو خیال کړی وي نو زمونږ دا د فلم موسیقي چې وه په دې خواري کې دا نو اگر چې سندرې به د ډېر ښه معیار نه وي خو بهر حال هغه سندرې به یې د هغه ساز او د هغه ترجونو د هغه په وجه باندې نسبتا د دې نورو نه لږې ښې لګېدې. اوس چې دی نو د ټریک سیستم یو داسې مصیبت جوړ کړو چې بلکې دا اوس خو په دې کمپیوټر باندې دا کمال کوي. راشد خټک صاحب کما او تا وته چاکین ولو کنه نو مونږ په دې ګړبېدلو اوازونو باندې هم سندره ویلې شو بس په هغې کې بیا رالبیا ټیک کی کنه.
نو دا خو ډېره خبره ده، پکار ده چې بیا په دې باندې دغه وکړو کوشش وکړو نو سندرغاړي به شو.
نو خدای حل نه دی ځکه چې دې سره موسیقي د برت لو په ځای باندې ښکته را پریوزي کنه. نو یا خو شاعرانو کې ضروري نه چې شاعر له دې طرز هم ورځي او هغه دې طرز نګار هم وي، دام ګرانه ده په ساز آواز پوهېدل بیا دغه سندرې مطابق طرز جوړول دا خو ډېر ګران کار دی. او ما اورېدلي دي چې په هند کې یو سندر ریکارډ کیږي نو دا هغه دوه درې قسمه دغه وی دا نگرانان وی، یو سړی وی چې هغه ول طرز جوړي بلې لفظونو ته سوچ کوي بل د ساز او आवाज هغه هنګونه ګوري او یا دغه کې یو کس او یا یو بل سړی الته چې هغه پینل ته ناس وی نو هغه دا ګوري چې را دا څنګه دا کار روان دی کنه. نو مطلب دا دی چې دا غي موسیقي د هند موسیقي چې دا هغه نسبتا خوم دا او روانم دا چې هغه وته توجه زیاته کوي. زموږ د پښتو خواره موسیقي و اوس خبره دا ده چې دا خلک هم ورو ورو په کمیدو باندې دي. زما خیال دی ولسی فنکاران چې زموږ کمور روایتي هغه بس په ختمېدو باندې دغه دانه دانه چرته پاتې دي، دا هغه هم خوارانو کارونه نشته دي نو هغه هم په بد حال باندې دي. نو خو به هر حال د پښتو موسیقي چې دا دا ماته په مستقبل کې که د دې څه ونشي نو دا زوال پذیره ده او ډېر برباد زوال به ومومي.
مطالعه د کم ډول کتابونو کوي؟ بتاب صاحب کم کتابونه ګوري، د کم ژبه ګوري او کم موضوعات ګوري؟ مطلب شعر ګوري، تحقیق ګوري، فکشن ګوري، تنقید ګوري، څه شل ولای؟
راشد خټک صاحب د مطالعې زما خپل ځاني غوسه میدان نه دی معلوم، بچی کم کتاب را له په ګوتو راغی کنه هغه ګورم. هغه که فکشن وي، فکشن لوستل مې ډېر زیات خوښ دي، شاعري مې لولم، تنقید هم لولم، تاریخی کتابونه هم داسې لږ ډېر لولم، تنقید هم لولو او دا ضروري هم دی ځکه چې اوس مطلب دا دی چې اکثر زمونږ پیژنګلو خلکو لیکلي وي یا هغه موضوع کې زمونږ خپله څه دلچسپي پیدا شي نو د مطالعه ما ته بلکې مذهبي زه ټولو نه زیات لولم، مذهبي مطالعه هم ورسره کوم، کدا سې بل قسمه کتاب په ګوتو را لراغې، نو بس هغه هم چې هغه کوم وخت کې بس هغه د پښتو متل دی وي چې وسله کمه ده وي چې کومه په ګوتو درغله، نو مال چې کوم کتاب په ګوتو راغې که نه، نو زه پکې دا نه ګورم چې دی کې دا په کومه موضوع باندې دی، بس خامخا یې ویم که نه. خو بعضې کتابونه داسې وي چې هغه که په هره موضوع باندې وي د هغه سړي دومره ګرفت وي په هغه خپل مضمون باندې چې هغه په ما باندې ځان ولولي، او بعضې داسې وي چې لږ په زور زور باندې ولولي خو پرېږدم یې نه که هر څه وي، لکه ما دپاره پکې دا دغه نشته دی چې دا په کومه موضوع باندې دی، ځکه دې ټولو موضوعاتو ته زمونږ ضرورت دی، د هغې په خپل خپل ځای باندې یو اهمیت هم شته دی. ناولونه هم لولم، افسانې هم ګورم، د پښتو هم ګورم، د اردو هم ګورم، څه لږه ډېره د انګریزي هم که نه، که څوک ډېر تعریف وکړي چې یاره داسې یو کتاب دی او پیدا کېږي نن سبا، خو په دې جدیده زمانه ده، نو په دې پی ډی ایف کې بعضې خلک کتابونه راولېږي چې یاره دا ووایه دا ډېر ښه کتاب دی، اګر چې مونږ له خوند نه راکوي او مشکل وي راته په دې کې لوستل، خو بیا هم هغه موضوع دومره هم وي چې یاره لوستل یې ضروري شي.
وخت کې تاسو ډرامې هم لیکلی اوس چې لیکئ که نه، او هغه ډرامې مو چې کومې لیکلي دي هغوی نه مطمئن یې یا د خلکو چې هغې ته څنګه عکس العمل و هغه څنګه و، خلکو خوښې کړی وی که نه؟
او جی څه وخت کې نه، بلکې ما شاید چې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه ما په ډرامه کې کړی دی، او ډرامې ما ډېرې زیاتې لیکلي دي، ریډیو له مې لیکلي دي، سټیج له مې لیکلي دي، او د مختلفو پروجیکټونو له مې لیکلي دي، نو بس خلکو به خوښولي او مونږ به لیکلي. بل په ډرامه کې یوه لویه فایده دا ده چې دی کې دا واحد داسې یوه شعبه ده زمونږ په ادب کې چې دی کې لیکوال ته هم پیسې ورکوي، او دا لیکوال د ځان نه علاوه ځان سره اواته کسانو نورو له هم د پیسو د ګټلو یوه ذریعه جوړیږي، ځکه چې واته کردار وي په ډرامه کې، نو واته کسان راشي هغې پکې کار وکړي او هغه ډرامه چې ده نو هغه مشهوره شي.
دا مو ښه خبره وکړه، هسې خو د پښتو په نورو صنفونو کې چې لیکل کوي نو له جیبه به پیسې لګوي پرې.
نو ما داسې ډېرې ډرامې لیکلي دي تقریبا خوا اوشا د هغې شمار به څه د پاسه څو د پاسه یا څو کم شپږ سوه به وي. په دې کې یوه ډېره لویه ډرامه چې ما لیکلې وه هغه یو پروجیکټ له وه، او هغې نوم و لمر په چینارونو، د دې دوه سوه دېرش قسطونه چې دا ما لیکلي وو. دغه شان نورې چېرته دولس چېرته پنځوس چېرته څلوېښت داسې چېرته لس چېرته پنځه سلسله وارې او ځان له مې هم لیکلي دي. خو بیا به زه ووایم چې د ډرامې او د سندرې دپاره د یو لیکوال لیک چې دی دا کافي شی نه دی، په دې کې د پروډوسر د فنکارانو صداکارانو یا اکټرانو ډېر لوی لاس وي پکې، او دا ضروري هم وي ځکه چې په دې کې د لیکوال برخه درېمه یا څلورمه ده. دغه ښه سکرپټ لیکلو لکه ډېرې ښې ښې ډرامې ما په خپلې لیکلي دي، خو چې هغې ته مناسب دغه په ګوتو نه دي ورغلي صداکاران یا فنکاران، نو هغه ډرامه عامیانه یا د کمې دریې راغلې ده. او داسې هم شوي چې یو عامیانه غوندې ډرامه مو لیکلې ده ډېره زیاته مشهوره شوې ده، ولې چې فنکاران یې ډېر ښه، او بیا ریکارډینګ د هغې ډېر ښه شوی دی، بیا پکې ایډیټینګ ډېر ښه شوی دی.
او خو د یو کس کار نه دی نو ډله ایز کار دی که نه، تاسو ورته ټیم ورک وایي.
نو ډرامه خو یو ډېر زبردسته ذریعه وه چې د بدقسمتۍ نه اوس چې دی زمونږ د دې هغه د نشر اشاعات کمې ذریعې چې وي هغې وته شا کړې ده، او بالکل نه کېږي، نه په ټلویزیون باندې معیاري ډرامه کېږي، په ریډیو باندې خو د سره نشته دی. دغه بهرنو چینلونو ته هم سترګې وي که چېرته دی خدای مهربانه کړي او دوی څه شی شروع کړي خو ټیک ده، او که دوی ونه کړي نو بس دغه نشته دی. نو داسې دلته څه درک لګي نه، نو په دې وجه باندې ما سره دا یره پیدا شوه چې هسې نه د ډرامو د کیسه بالکل ختمه نه شي. نو په تیرو دوه درې کلونو کې ما یو ډرامه په باچا خان باندې لیکلې ده همې چاپ کړه، او د هغې نه پسته په 2023 کې ما یو بل ډرامه چې دا نو هغه په خوشحال خان خټک باندې ولیکله. دا څوک راغلي وو؟ بار ملکیان خو نو افغانان وو. هغوی وی چې مونږ په خوشحال خان خټک باندې یو فلم جوړو او هغې دپاره تاسو مونږ له کیسه ولیکئ. نو ما داسې وکړه چې بهر لغی خو بیا هغوی سره پیسې کمې شوې، ځکه هغوی د ډېر اعلی سټینډرډ فلم جوړو او هغې دپاره چې څومره پیسې په کار وي هغه هغوی سره پوره نه شوې. نو ما هغه ډرامه مې ته داسې جوړه کړه چې زه بیا به ګورو چې ستی جوړیږي که نه. خو هغه دا دواړه ډرامې چې دي دا په پیشکارۍ باندې زما خیال دی چې ډېرې زیاتې ګرانې دي. ولې چې که نن مونږ په خوشحال خان خټک باندې ډرامه پیش کوو نو د هغې په کاسټیوم باندې به ډېر لوی خرچه راځي. ولې چې یو خو به درې ملکونو کې شوټنګ کول غواړي، افغانستان، پاکستان او انډیا، او بل دا ده چې د هغه زمانې د خوشحال خان خټک د زمانې اکوړې چې مونږ ښیو، نو که دا اوسنی اکوړې مونږ وښودو دا خو داسې دی لکه چې انګلینډ دي د هغه زمانې. نو دې دپاره به سیټونه جوړول غواړي، او په هغه سیټونو باندې ډېره زیاته خرچه راځي. نیزې به په کار وي، اسونه به په کار وي، تورې ډالونه به په کار وي، د هغه زمانې لباسونه به په کار وي.
تاسو د ډرامې په حواله خپله خبره جاري ساتئ، خو اس زه پکې یو خبره کوم چې په خوشحال باندې پکار ده چې په هالیوډ کې یو فلم جوړ شي.
خدین علاوه چې دی نو ما د خپلو ډرامو نه منتخب ډرامې یو ونی به د سټیج یو داسې د پراجیکټونو د ریډیو وړې لوی یو څو ډرامې ما را جمع کړي دي، خو هغه کتاب لا نه دی چاپ شوی. نو ما خیال مې دی چې دغه هم چته چاپ کړم، او د نورو ډرامه نګارانو ته هم زه خواست کوم ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې چې دوی دې مهرباني وکړي په داسې حالاتو کې دا ډرامه ورکه نه شي، دوی دې خپل یو یو کتاب کم از کم د ډرامو چاپ کړي که نه، نو کم از کم دا فن به د ورکېدو نه بچ شي.
د نوو لیکوالانو ته مو څه پیغام دی؟ کتاب څه څه ورته ویل غواړئ؟ څه نصیحت ورته کول غواړئ؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟
راشد خټک صاحب سب زیم او سب زما پیغامی کنه، زما نو لیکوالانو ته ایس پیغام نشته دی، بلکې دین خو مونږ لګی یو د دې د فکر نه رڼا اخلو. دا زمونږ نه زیات تعلیم یافته دي، دا زمونږ نه زیات قابلیت دي، او د دې مشاهده او مطالعه زمونږ نه زیاته وسیده په اوس د نن وخت کې چې کم وسایل دي د سوشل میډیا، نو مونږ په بلاډی روسیزونو باندې نه پوهیږو او دې ته محتاج یو چې دین زده کو. نو موږ پیغام ورکو، پیغام خو چې تلوي خلک ورکي، زه چرم دا غسته دغه نیما وړ نیما چې زه چاته څه پیغام ورکم، بس دغه خپلې کیسې کوي شو دا بکو، او د پیغام لپاره ما سره د نیوی کول لپاره هیڅ هم نشته دی.
به تاسو په پیغام نور کولو کې مهم لوی پیغام ورکړو نه، به تاسو موږ ته د وخرا کولو په مخه مخه.
راشد خټک صاحب استاد ډیره مننه چې موږ له مدا موقع راکړه چې د ستاسو د چینل په ذریعه باندې څه خبرې وکړو د پښتو ادب او د پښتون قام د ودې او بیدارۍ دپاره څه ووایو. بس دا ستاسو مهرباني ده، کنی زه چرم ځان د دې وړ نه ګڼم، او اکثر د داسې سیزونو نه ځان هم خلاصوم او په ډډه کوم. تي بل تاسو ته دا هم پته ده چې یو صحافي یا چې دی هغه د بل نه خو ډېرې ښه انټرویو کوي شي، خو په خپل باندې دا هغه نه مرو ګودر خطا وي، نو که څه زیاتې کمې مې کړې نو معافي غواړم ستاسو نه مو او د لوستونکو نه مو. خو به زه دا دونه څه به اوري دادې هم پکې واوري. نو خبره دا ده چې بس یو وخت تېرول دي، او دغه څه مونږ کړي دي چې د دوی مخې ته دي، چې څه مو کړي دي هغه ټول د دوی مخې ته دي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ګل محمد بیتاب خوندورې او ګټورې خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
چلے ونائی گرزما ہم دے ہجران دے، ملامت میں مصطفی یار کو مانگنا، ملامت میں مصطفی یار کو مانگنا. Thank you. جدا شدہ سخی گزران